امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا د افغانستان د همبستګۍ ګوند نن په کابل کې په یو مارش کې د ثور اومه او اتم ورځ د تاریخ تورې ورځې وبللې او وی غندلې. د جرمني جمهور رئیس په لومړي جهانی جنگ کې د 1.5 میلیون ارمنیانو وژل کېدل عام قتل وباله، او د ایټالیا پولیسو ویلي دي د 13 مشکوکو اسلامي افراطیانو د نیولو لپاره یې عملیات پیل کړي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوه. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. د ګردیز د زندان بندیانو د لازم او حرفوي زده کړو د امکاناتو غوښتنه کړې ده. زنو سندرغاړو ویل دي چې د افغاني اصیل موسیقي رکود د سندرغاړو په ژوند باندې بد اثر کړی دی. د دې او نورو مسایلو د تفصیل نمخ کې زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایي.
نن په کابل کې د افغانستان د همبستګۍ ګوند په یو لاریون کې د ثور اووم او اتم ورځ د افغانستان د تاریخ د تورو ورځو په توګه یادې کړې او وی غندلې. نن سهار د دغه ګوند په سلګونو غړو او پلویانو د کابل د دالامان ماڼۍ مخې ته په یو غونډه کې د ثور د اوومې د کمونیستي کودتا او د ثور د اتمې د پخوانی مجاهدینو د بری د ورځې عاملین په سختو ټکو وغندل. د غولاریون کوونکو تیرو نږدې 3 لسیزو د بیلابیلو رژیمونو د پخوانیو چارواکو او هم د یو شمېر اوسنیو چارواکو د پخوانیو مجاهدینو د یو شمېر مشرانو په خلاف شعارونه ورکړل، او هغوی د افغانستان د رواني غمیزې د عاملینو په توګه یاد کړل.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. پاکستان د امریکا د تروریزم ضد قواو لخوا د دوو یرغمل شوو کسانو د سهون وژل کېدو له امله خفګان او حیرانی څرګنده کړې ده. دغه دواړه کسان خیریه کارکونکي وو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمه کې د القاعده په قید کې وو. د پاکستان د باندنیو چارو وزارت د پیښې د دواړو قربانیانو کورنیو ته تسلیت وړاندې کړی دی او ویلي دي چې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د دغه کسانو وژل کېدل دا ښیي چې د دې ټکنالوژۍ استعمال ناګواره خطرات او عواقب لري چې پاکستان د ډېر پخوا راهیسې یادونه کړې ده. د امریکا یو چارواکي پرون د پنځشنبې په ورځ د امریکا غږ ته ویلي دي چې امریکایي تبه چې وارن وانشټن نومېده او ایټالیایي تبه چې ګویانې لوپورتو نومېده دواړه د روان کال د جنوري په میاشت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شول. جمهور رئیس اوباما په خپل رسمن د دې پیښې په خاطر بخښنه وغوښته او وی ویل چې د امریکا د جمهور رئیس او د اعلی قمندان په توګه زه د ټولو تروریزم ضد عملیاتو مسؤلیت په غاړه اخلم چې پکې د هغو عملیاتو مسؤلیت هم شامل دی چې وارین او ګویانی پکې وژل شوی دي. جمهور رئیس اوباما پرون په سپینې ماڼۍ کې ویلي دي چې هغه د دې پیښې له کبله خواشي نه دی. جمهور رئیس اوباما خبریالانو ته وویل چې د راسترغلو استخباراتو لمخې او د سلګونو ساعتونو کشف او نظارت لمخې موږ په دې باور یو چې د بریځه د القاعده یو مرکز وو او دا چې هلته هیڅ ملکیان موجود نه وو. موږ د بریځه کوکرو چې د دې دهشتګرو نیول کېدل ممکن نه وو. د سپینې ماڼۍ په بیانې کې راغلي دي چې د احمد فاروق په نامه د القاعده یو امریکایي غړی چې په سیمه کې د القاعده یو مشر هم په دغو عملیاتو کې وژل شوی دی. د غراز امریکایي چارواکو ویلي دي چې د ادم ګدن په نامه یو بل امریکایي هم چې د القاعده نتاقو په بل عملیاتو کې د جنوري په میاشت کې وژل شوی دی. په بیانیه کې راغلي دي په داسې حال کې چې دواړه فاروق او ګدن د القاعده غړي وو خو دوی په مشخص ډول په نښه شوي نه وو او نه داسې معلوماتو چې دوی د عملیاتو په سیمه کې حاضر وو.
د جرمني ولسمشر جاو چیمګواک پرون د پنځشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره د 1.5 میلیون ارمنیانو وژل کېدل چې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال وژل شول قتل عام وباله. به ویل چې دغه وخت جرمني چې د عثماني او امپراتوري متحد وو تر یو حده د دې قتل عام مسؤلیت لري. په سلګونو سره خلک نن د جمعې په ورځ د ارمنستان په پایتخت ایروین کې راغونډ شوي دي چې د عثماني امپراتوري لخوا د ارمنیانو د قتل عام سلمه کلیزه ولمانځي. ترکیه دا رده ای چې د عثماني ترکانو لخوا د ارمنیانو وژل کېدل قتلی عام وو. ترکیه وایي چې ارمنیان په یوې کورنۍ جګړې کې وژل سول ځکه هغوی د روسیې سره مرسته کوله. ترکیه وایي چې د وژل شویو کسانو شمیر د 1.5 میلیون کسانو نه ډیر لږ دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د ایتالیا پولیسو ویلي دي چې دوی یو لړ عملیات شروع کړی دي چې 13 مشکوک اسلامي افراطیان ونیسي چې ویل کیږي په پاکستان کې د بریدونو سره تړاو لري او خایي پلان درلود چې په واتیکان باندې بریدو کې سارانوال مارو مورا نن د جمعې په ورځ په سردینا کې خبریالانو ته وویل چې دوه کسه چې ویل کیږي د اسامه بن لادن ساتونکي وو هم په مشکوکو کسانو کې شامل دي. نور مشکوک کسان ویل کیږي چې په واتیکان باندې د برید پلان درلوده. هغه وویل چې د تلیفوني مکالمو نه داسې معلومیږي چې دغو کسانو د یوې ممکنه حملې لپاره آمادګي نیوله. پولیسو ویلي دي چې د دې عملیاتو مشکوک کسان ټول یا پاکستانیان دي او یا هم افغانان دي چې دا شک پی موجود دی چې غوښتل په پاکستان کې د دغه حکومت په ضد انقلاب شروع کړي. چارواکي وایي چې د مشکوکو کسانو په ډله کې په ځینو دا شک موجود دی چې د پاکستان د پیښور ښار د 2009 کال د بم په چاودنو کې هم لاس درلود چې د 100 نه زیات خلک پکې وژل شول. پولیسو ویلی دی چې د پلټنې عملیات ادامه لري او ځینې مشکوک کسان نیول شوي دي او ځینې نورې باور کیږي چې د هیواد نه وتلي وي.
د انډونیزیا چارواکو د بهرنیو سفارتخانو څخه غوښتي دي چې د نوسا کمبنګن په ټاپو کې دي هغه زندان ته ورسي چې پکې د مخدره موادو د قاچاق په تور بندیان ساتل کیږي او ځینې خارجي اتباعي ټاکل شوی ده چې دوی سبا او بل سبا ته اعدام سي. چارواکو د ډیپلوماتانو څخه غوښتي دي چې د خپلو اتباعو سره د وروستي ځل لپاره وګوري. تر اوسه لا معلومه نه ده چې نه بهرني بندیان او یو انډونیزیایي به څه وخت اعدام سي، خو جاکارتا تر اوسه پورې د 2 اویا ساعت ساعتونو مهلت نه دی ټاکلی چې د قانون له مخې باید اعدام څخه مخکې د 2 اویا ساعتونو مهلت وټاکي. په بهرنیانو کې د استرالیا، برازیل، فرانسې او نایجیریا اتباع شامل دي. د انډونیزیا سخت دریز د دې هیواد سره د دغه هیواد پر اړیکو باندې تاثیر اچولی دی. د انډونیزیا جمهور رئیس جوکو ویداودو چې د تیر کال په اکتوبر کې واک ترلاسه کړ د اعدام سخت طرفدار دی او وایي چې هیواد د مخدره موادو د بیړني وضعیت سره مخ دی. د روان کال د جنوري په میاشت کې 6 کسه د مخدره موادو د قاچاق په تور محکوم او وژل شول. په انډونیزیا کې اعدام نشته او مجرمین په ډزو وژل کیږي.
من د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د مهاجرو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د اروپایي اتحاد د هغې پریکړې ستاینه کړې ده چې وایي غواړي د مدیترانې په سمندر کې د ژغورنې او پلټنو په برخه کې خپله بودیجه 3 چنده کړي. خو ملګری ملتونه وایي چې اصلي او مهمه موضوع دا ده چې د مهاجرو د پناهندګۍ غم وخوړل شي ځکه دوی د جنګ او تشدد نه تښتي او اروپا ته پناه وړي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د چارو کمیسیون د جمعې په ورځ ویلي دي چې د پلټنې او ژغورنې د عملیاتو پراخول یو مهم اقدام دی. خدای هم ویلي دي چې که په سمندر کې د پناه غوښتونکو د مړینې د مخنیوي لپاره کار کول هدف وي نو باید په نورو لارو چارو باندې هم غور شي چې د پناه غوښتونکي خوندي ځایونو ته انتقال شي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د چارو کمیسیون په اروپایي اتحادیه باندې غږ وکړ چې د پناه غوښتونکو د حفاظت لپاره د نورې حقوقي لارې چارې ولټوي.
د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی ای ای په پخوانی رئیس ډیوډ پټریس باندې لدی کابله د $100,000 جریمه او د 2 کالو تعلیقي بند سزا راوختله چې خپل یو خدمه ته هغه وخت پټ او سری اطلاعات ورکړي وو چې هغه د جنرال پټریس د سوانې په کتاب باندې کار کاوه. د 18 کلن پټریس یو وخت د عراق او افغانستان د جګړو په وخت کې د امریکا په پوځ کې تر ټولو لوړ پوړی جنرال و. وروسته د جمهور رئیس باراک اوباما لخوا د سی ای ای د رئیس په توګه وټاکل شو. هغه یو کال د سی ای ای رئیس و او په 2012 کال کې استعفا وکړه. دا غنوم او شورا 2.5 کاله مخکې هغه وخت خراب شو چې د هغې ښځې سره چې د سوانې لیکلې وه او پاولا برادویل نومېدله د یو لړ رابطو درلودلو مسله افشا شول. هغې د ده په باره کې د ستاینې وړ یو کتاب په لیکلو اخته وه. دا کتاب 3 کاله پخوا مخکې له دې چې دا رابطې رسواسي خپور شوی دي. او د امریکا د سنا مجلس لریټا لینچ پنځه میاشتې وروسته لاغنه چې جمهور رئیس باراک اوباما لخوا د لوی سرنوالی په توګه نومول شوې وه د دې مقام دپاره منظور کړې ده. لینچ لومړۍ تورپوستې مېرمن ده چې د دې هېواد د قانون تطبیقولو دغه لوړ مقام اشغالوي او د ایریک هولډر پر ځای باندې چې هغه هم لومړنی افریقایي امریکایي دی راځي. لینچ د یوې فوق العاده څارنوالۍ په توګه شهرت ترلاسه کړی دی، مګر ډېر جمهور غوښتونکي د هغې سره له دې کبله مخالفه دي چې هغې د مهاجرات په اړه د جمهور رئیس اوباما د اجرایي فرمان طرفداري کړې وه.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل. زموږ خپرونې د واشنگټن نه نشریږي. په ګردیز کې د زندان بندیانو ویلي دي چې لازمې حرفوي زده کړې په کار دي او دوی په دې برخه کې امکاناتو ته ضرورت لري. د ځینو سندرغاړو په وینا د افغانستان د سوچا او اصلي موسیقي رکود دغه سندرغاړو ته اقتصادي زیان رسولی دی. خو د دې مطالبو نه مخکې راځو دې مسلې ته چې د افغانستان د همبستګۍ ګوند د ثور د اومې او اتمې ورځې د عاملینو د محاکمې غوښتنه کړې ده. اکرام شینواری رپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د امبستګۍ ګوند د تیرو کلونو په څیر نن د جمعې په ورځ په یوه لویه غونډه کې د ثور اومه او اتمه د افغانستان د تاریخ د دوه تورو ورځو په توګه وغندلې او د دغو ورځو وروسته واک ته د رسیدلو چارواکو د محاکمې غوښتنه وکړه. د دغه ګوند غړو د خپلې نننۍ غونډې لپاره د دارالامان ماڼۍ چې د نویمې لسیزې په کورنیو جګړو کې په کډواله بدله شوې غوره کړې وه. د دغې غونډې یو تنظیمونکي حافظ راسخ امریکاغه ګشنه راډیو ته وویل چې تر هغې چې دغو ورځو عاملین محاکمه نه شي په افغانستان کې افغانانو وژل به همداسې دوام عمومي.
تیر درې لسیزو کې چې کوم جنایت شوی دا دوم د ثور نه شروع ده، پاتم د ثور او نن هم کوم چې کوم جنایت روان ده او داعش را روان ده، دا اصلی عامل هغه دی چې د کودتا ثور نه شروع کیږي، پاتم کې دا تکمیلیږي او تر اوسه روان دی او دوی سره چې دوه جنایت کړي بیا هم د افغانستان په خلکو باندې حاکمان دي.
د افغانستان د امبسګي ګوند غړو په دغه احتجاجي غونډه کې په تیرو درې نیمو لسیزو کې د هغو پخوانیو او اوسنیو یو شپې چارواکو عکسونه چې په سره خط پرې چلیپا راخل شوي وي هم په لاسونو کې نیولي وو. په دغو عکسونو کې د افغانستان د خلق دیموکراتیک پخواني ګوند، د پخوانیو مجاهدینو د ګوندونو، د پخوانیو مشرانو او چارواکو سربیره د ملي یووالي د حکومت یو شمېر برخالو چارواکو عکسونه هم تر سترګو کېدل. د افغانستان د امبسګۍ ګوند یو غړي حافظ راسخ نومي او پختل چې داسې کوم پخوانی یا اوسنی چارواکی ماته نخ کړي چې پاکسي سره چلیپنی وي راخل شوي. خاغلی راسخ د دې پختنې په ځواب کې ویل چې ګوند یوازې دغو کسانو پاکسونه سری چلیپا راکش کړي چې د خاغلی راسخ په وینا چې په جنایتو کې لاس درلود.
دی ټوله ویازره خلک په کابل کې ووجله، دا ورانه ته تاسو ګوري د دارلمان قصر زمنګ مخامخ ده، دا د هغه د سمره ده چې دوی د استقلال او د ازادي او نه خو د مان الله خان د لاسه دوی دی ګړنک زمنګ مخامخ موزیم ملي ده، دوی موزیم ملي چور کو لوټ کو دی په پاکستان کې خرڅ کړه چې زمنګ هغه نظامی وسایل دی په پاکستان باندې و پرولره. نو دوی تر هغه وخت پورې چې محاکمه شوی نه وي افغانستان یو امنیت او سوله سوکالی ته نه رسي.
د افغانستان د بسګي ګوند په نننۍ غونډه کې د سړو ترڅنګ په لزګونو انجنونو هم برخه اخیسته و. یو شمیر افغان تاریخ پوهان په دې نظر دي چې د 1950 کال د ثور اومه د افغانستان د غمیزې پیلو چې لړۍ لا هم روانه ده. د افغانستان یو تاریخ پو حبیب الله رفی هم دا ګڼي چې د ثور اومه او د ثور اتمی افغانان ته د بدمرغۍ پرته بل څه نه دی ورکړي.
تاریخ هر څه نتیجې ته سړی ګوري، دیو څه شي چې نتیجه مثبت وي مثبت ارزول کیږي او چې منفي وي منفي ارزول کیږي. نو په دې اساس د ثور اومه نیټه هم د افغانستان د بربادۍ پیلامه وه او د ثور اتمه نیټه چې متاسفانه جهاد تقدس هیر شو یو شمېر د قدرت وګیو په هیواد کې جګړې پیل کړې، دا د هغې خونړۍ ډرامې ادامه وه چې تر اوسه پورې متاسفانه روانه ده.
د 1950 کال د ثور په اومه ورځ د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند د یوې کودتا له لارې د سردار محمد داود خان جمهوري نظام را نسکور کړ او په ځای د نور محمد ترکی په مشرۍ دغه ګوند واک ترلاسه کړ چې دغه ګوند څلور مشرانو یو د بل پسې د دغه ګوند د دوه ډلو د 14 کلنۍ واکمنۍ پر مهال په افغانستان حکومت وکړ. د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند وروستی واکمن ډاکټر نجیب الله د ګوند په دننه کې د جنجالونو له امله د 1991 کال په لومړۍ ورځ کې د واک نه لاس په سر کېدو ته اړ شي. د همدې کال د سور په اتمه د وخت د رژیم یو شمېر چارواکو وخت پخوانی مجاهدین یو شپېته کسیزي شورا ته چې مشري صغبت الله مجاهدي کوله وسپاره چې وزر سم په افغانستان کې کورونې جګړو زور واخیست او یوازې په کابل کې په لسګونو زره بیګنا خلک د ښکېلو خواو ترمنځ په وسلوالو جګړو کې وژل شول.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د امریکا غږ آشنا رادیو بل خبريال ابراهيم رحيمي په خپل راپور کې ویلي دي چې په ګردیز کې د زندان بنديانو د مقاماتو غوښتنه دي چې مؤثر حرفوي زده کړې غواړي او د دې لپاره لازمو اسانتیاو او امکاناتو ته ضرورت لري.
محمد نصیر له تیرو دریو کلونو راهیسه د ګردیز د زندان د تړلو پنجرو ترشا له نورو سلګونو بندیانو سره یو ځای د زندان په وړو او تنګو خونو کې د بند شپې او ورځې تیروي. محمد نصیر تر زندان کې دوه مخکې د ویلډینګ کاروبار کاوه، خو هغه وایي چې په زندان کې هم خپل کسب نه دی هیر کړی او په شپه ورځ کې د زندان له 2 ساعته برېښنا څخه په استفاده سره ویلډینګ کاری کوي. اغازی ته وی چې د خپل کیسه په یاد ساتلو د ساعت رايلو بنديان او د زندان له مسلینو سره د مرستې په خاطر د زندان مات شوی اوس پنیز شایان ویلډینګ کوي. هغه وای
نشا پر کټونه او دالته د ماباس کې د چوکي موته وی یا ماباس بنديانو کاټ موته وی یا کوم پنجره منجره وی بس دا ز ویلډینګ کوم. نور د مرسته مون مسایل شتانه چې کار پو چې مونږ یو څه ته نه جوړ کو دولت تا غاټو کې مونږه ساتور کې تیر.
مومن د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او د دغه زندان بل بندي دی. هغه بیا د زندان په خپل خونه کې آرام ناست وي، مګر ځان یې مصروف ساتلی. دا چې هغه څه کوي په خپل ای وایي
داسې شي نه، دغه کلاشن کوپ جوړیږي، رینجر جوړیږي، غاړي جوړیږي، تسپی جوړیږي، ګلان لا جوړیږي او د ټولو کې مهارت لري.
مومن زیاتوي چې د مرادوزای په نتیجه کې د غټول جوړ شوی لاسي سنې د خپل کورنۍ د غړو او یا د ملګرو په مرسته پلوري او تر ډیره حد تر خپل لګښتونه پوره کوي.
مونږه جوړو او ای باندې 500 سالور 500 سالور 500 په دغه ریټ به بندین خرڅي او بندینو دغه خپل خرچه ورکړي.
د ګردیز په زندان کې 400 کسان بندیان دي چې سیاسي، جنایي او حقوقي قضیو پر بنسټ نیول شوی. ل دې جملې څخه زیاتره پر دنیا او سیواز د کړو سربیره مختلف حرفوي زده کړې هم کوي. په دغه حرفوي زده کړو کې د ویلډینګ کارای، نجارۍ، لاسي صنایع او د جامو ګنډلو زده کړې شامل دي. خو بندیان له مسؤلو حکومتي چارواکو څخه په یادو شویو برخو کې د لازم اسانتیاو د برابرولو غوښتنه لري.
زز مارای د ګردیز اوسیدین کی ګردیز خو زندان کی تر اوسه یو به سرنوشت را تایری خوښنه موږ د مشرانو نه دغه ده چې د دې موباس سره باید ټول همکاري اوسی، هر نو همکاري چې د دوی لواسه کیږي او د چې مابوسین ته سہولت نورم په څه پیدا سي د بلادر کی.
سمنوال محمد ظاهر سعیدی د یاد شوی زندان امیر دی. هغه وای سره لدی چې خپل ټول امکانات په کار اچولي، خو بیا هم هڅه کوي چې زندانیانو لپاره د سیواد او حرفوي زده کړو ټول اسانتیاوې برابرې کړي.
حرفوي زده کړو لپاره یو صاحب بیل شي دا جوړ کړي تر څو چې مونږ کولای شو مختلف حرفي دلته وسازانو ته پیدا کړو، تر څو چې دا څوک چې دلته توقيف کیږي او بنديان کیږي محکمه په حکم کوي دوی دلته کار زده کړي.
سمنوال محمد ظاهر سعیدی د غرزوای چې زندانیانو ځینې نورې مهمې ستونزې هم له جګپړو حکومتي چارواکو سره شریکې کړې او هیله مند دي چې ډیر ژر ورته د هواري مناسب لار ومومي. ابراهيم رحيمي، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د زنو سندرغاړو په وینا د افغانستان د سوچه او اصلي موسیقي ریکود د سندرغاړو اقتصاد خراب کړی دی. دغه سندرغاړي وایي که غربي موسیقي او سندري ونه وایي ایسوکې د خوښیو محفلونو ته نه غواړي. دوی اندېښمن دي چې دا کار د دې سبب نشي چې غربي موسیقي بیخي د اصلي افغاني موسیقي ځای ونیسي او افغاني موسیقي ورکه شي. دغه سندرغاړي وایي حکومت باید دغه مشکل ته پوره پاملرنه وکړي. د امریکا خبریال زیاور رحمان حسرت رپورت را کړی دی، وایي سره د دې چې د طالبانو د رژیم د سقوط نه وروسته ساز و سرود بیرته په افغانستان کې پیل شو، خو د خارجي ملکونو نه په تیره بیا د غربي هیوادونو نه د افغانو سندرغاړو او میوزیشنانو د راتلو سره دا ویره هم پیدا شوې ده چې نه ویل کېږي افغاني موسیقي ورکه شي. په خارج کې اوسیدونکي افغان سندرغاړي د خپلو هنرونو او تجربو سره د غربي موسیقۍ د سامان آلاتو سره افغانستان ته ستانه شول. د جاز د موسیقۍ آلاتو لکه ګیتار، کیسو او نور آلاتو ته توجه زیاته واوخته. رباب، ستار، هارمونیم او تابله نه نظر وغورځېدل. د جلال آباد د ښار دوه سندرغاړو داسې اندېښنه څرګنده کړې ده،
چونکې افغانستان کې او د محلي دا پکې ویخي نشته. په میدان کې به ولاړو درې ساعته به د ارمونه باچه خلکو خبره چې په غاړه کې اچوله او خلکو به ته به د قنایت ورکوو چې دغه موسیقي ده. زمانه هم داسې ده او خلک هم داسې دي، څوک څه خوښوي څوک څه خوښوي. اوس مخکې ده، نن سبا افغاني موسیقي ډېره لاندې تللې ده. په ده چې رباب، تبله، ارمونه به څه رقم ګلو استاد، نواب استاد، منور کاکا، خدای دې وبخښي، زمونږ بابا شو ګلاکی بابا، اوس خلک داسې گنجشکک ده او کمرباری کې ده، دغه نوي نوي شان راوتی دي. نو موږ مجبور وو چې یاد وکړو د عوام ته وو چې خوشحاله شي.
د مشرقي موسیقي چې ده په خدمېدلو کې تللی ده، او دا غربي موسیقي ډېر پیشرفت کړی ده. زه د خپلو مینهوالو پښتنو ورونو ته دا وینا وړاندې کوم چې باید د خپله پښتو موسیقي هېره نه کړي، ایسته وانه چې لکه څنګه چې پخوا دا زمانه کې دا تبله، ارمونه موسیقي وه، او اوس ټول اندا پتاسه دنداسه چار چرته به پتاسه د دنداسه د پښتانه به پتاسه دنداسه خوخه د منګه پښتو پرګرامونه مجری موسیقي لمن زتل د.
مګر د غربي موسیقي سندرغاړي بیا وایي مجبور دي چې د ولس خوخه ته وګوري او د خلکو د تقاضا سره سم سندري وایي. د ننګرهار د ولایت ځوان سندرغاړي سمی فضلی چې د غربي ساز او سرود سندرغاړي دی، ډیرو محفلونو ته غوښتل کیږي.
ما خود ما هنرمند غربی هستم، د محفلای خود که میرم با غربی موسیقی میرم. مردم کدام چیزی که تقاضا میکنم ما مجبور هستم که دانمو برم. اگر ما در حساب محلی برم یا در ساز عنانات کلتور خود برم، شاید مال دفتی یا کارت کس محفل نبوره.
خو محلی سندرغاړی جعفر خلیلی چې موسیقي د خپل پلار نه زده کړې ده، وایي مخکې خلکو افغاني موسیقي چې تاریخي قدامت لري د افغانستان د کلچر او کلتور نمائندګي کوي خوښوله، او محفلونو او مجالسو ته به هم محلي افغان سندرغاړي غوښتل کېدل. اما اوس خبره داسې نه ده، خو د هغو سندرغاړو د بخت ستوري ځلیدلی دي چې غربي موسیقي غږوي او غربي ډوله سندرې وایي. جعفر خلیلی وایي د کلچر او کلتور ساتنه د حکومتونو کار دی، نو د افغانستان حکومت چې افغاني موسیقي او سندرغاړو ته توجه نه کوي مسؤلیت لري چې د محلي سندرغاړو ژوند او د افغاني موسیقي رونق ته پوره پام وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو نن د خبرو اترو یا گفتو شنود کې په هغو ناروغیو غږیږو چې د جنسي مقاربتونو له امله پیدا کیږي. د پروګرام کوربه قدیر مشرف دی. د دې ساعت د مهمو خبرو نور لنډیز لرو. نن په کابل کې د افغانستان د همبستګۍ ګوند په لاریون کې د ثور اوومه او اتمه ورځ د افغانستان د تاریخ د تورو ورځو په توګه وغندلې. پاکستان د امریکا د تروریزم ضد قواو له خوا د دوه یرغمل شوو کسانو د صحوی وجل کېدو له امله خپګان او حیرانی څرګنده کړې ده. د جرمني جمهور رئیس پرون د پنځنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره د 1.5 میلیون ارمنیانو وجل کېدل چې د لومړۍ نړیوالې جګړې په وخت کې وجل شوي قتل عام وباله او ویل چې د هغه وخت جرمني چې د عثماني امپراتورۍ متحد و تر یو حده د دې قتل عام مسؤل دی. او د ایټالیا پولیسو ویلي دي چې دوی یو لړ عملیات پیل کړي دي چې 13 مشکوک اسلامي افراطیان ونیسي چې ویل کېږي په پاکستان کې د بریدونو سره تړاو لري او ښایي پلان یې درلود چې په واتیکان باندې برید وکړي. مونږ د امریکا غږ آشنا راډیو غږیږو. د انډونیزیا چارواکو د بارنیو سفارتخانو څخه غوښتي دي چې د نو سانګام په ټاپو کې دي هغه زندان ته ورشي چې په کې د مخدره موادو د قاچاق په تور بندیان ساتل کیږي او ځینې خارجي ادبادي ټاکل شوی ده چې دوی سبا او بل سبا ته اعدام شي. چارواکو د ډیپلوماټانو نه غوښتي دي چې د خپلو ادباو سره دي د وروستي ځل لپاره وګوري. تر اوسه معلومه نه ده چې نه بارني بندیان او یو اندونیزیایی به څه وخت اعدام شي، خو جاکارتا تر اوسه پورې د 2 اویا ساعتونو مهلت نه دی ټاکلی چې د قانون له مخې باید د اعدام څخه مخکې د 2 اویا ساعتونو مهلت موجود وي. د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا یادونه کوم چې نن د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروګرام کې په هغو ناروغیو او د دې ناروغیو په عواملو باندې غږیږو چې د جنسي مقاربتونو په نتیجه کې پیدا کیږي. کولی شئ وروسته خبرونې ته تلیفون کړئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د پروګرام کوربه قدیر مشرف دی. مننه چې پروګرام اوري او خپل نظریات څرګندوي. سوشي بیروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.